وحقوقي بين الدول أزبرشان داداشة و...
سلامونه وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دي. تاسو زموږه غږ آزادۍ رادیو نوري نن جمعه د سلواغ شپږمه په مخې د دې سات خبرونو ته. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنځشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر په یو لاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروسته و منلی دي چې دا کار یې قصدن کړی دی. دا مونشن یو جیکپوري څارنوالی کیبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. اغلی ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم پر وړاندې د مرکز د عمومي لوی سرانوال په توګه دنده مخته وړي، همدارنګه یې وویل چې مشکوک افغان د پښتنو نه د پښتنو پر مهال د خپل د عمل د انګیزې په اړه یو لړ څرګندونې وکړې چې دا یې تر شا مذهبي انګیزه بولي، خو نوموړی د هغه د څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد این خودلی او ویلي دي چې هغه څلورویشت کلن دی. په دې پیښه کې شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوې چې څه کم یوه اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په درشل کې د کډوالو لخوا ورته پیښې چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه یې راپورته کړي دي. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمنی په مونشن ښار کې د امریکایي، روسي او اوکراینی لوړپوړو چارواکو ترمنځ هم غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي هم ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې واړو هیوادونو ګډونوالو یې جیکپوړي چارواکي یاد کړي او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. په دې اکله وروسته درته پوره راپور هم لرو. نن د سلواغي یا دلوي د میاشتې شپږمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږدېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یوه خبر پاڼه کې چې ویاند یې ذبیح الله مجاهد نن په خپله ایکس پاڼه کې خپره کړې، دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړونو یادونه کړې. د پخواني شوروي ځواکونو د 1990 یم کال د دسمبر په څلورویشتمه پر افغانستان یرغل وکړ چې بیرته وتلو بهیر یې د 1988 کال د مې په 15مه پیل او د 1989 کال د فبروري په 15مه بشپړ شو. د دغه یرغل په څه باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان ووژل شول، میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شول او ډیر ښارونه او کلي ویجاړ شول. د راپورونو له مخې تیره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لاره د دې ولایت د دشټاپ په سیمه کې هغه وخت وشوه چې دوه مسافرونکو موټرونو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه ځای پر ځای مړه شوي او لس نور ټپیان دي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت یې خطرناک ښودل شوی. افغانستان په لویو لارو سړکونو کې دا ډول پیښې تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د ټرافیکي نښو نشتوالی، د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو ګڼل کیږي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو چاودنه کې لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي ویل کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان ته تلل چې پر لارې یې په سړک کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونه د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. د چارواکي چې نوی غوښتنوم یې یاد چې ویل چې ښایي پر سړک کې ښودل شوې وسیله له لرې د ریموټ کنټرول له لارې چودل شوې وي. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د سیمې د پولیسو مشر حضرت ولی هغه وویل چې د چاودنې په مهال په لاره کې 11 کان کیندونکي سپاره وو. د سیمه ییز روغتون یو ډاکټر د دوو ټپیانو حالت خطرناک یاد کړی. د امریکا ولسمشر د متقابل تجارت او تعرفو فرمان لاسلیک کړ. د دې فرمان په اساس به امریکا ته د هغو هیوادونو پر وارداتي توکو مالیه او تعرفې لګول کیږي چې د امریکا پر صادراتو تعرفې لګوي. ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه په مخام د دې فرمان لاسلیک پر مهال خبریالانو ته ویل چې د انصاف د تامین لپاره یې دا پریکړه کړې ده. د همداراز ویل دا د ټولو لپاره عادلانه ده، هیڅ هیواد شکایت نشي کولای. ټرمپ زیاته کړه نور هیوادونه زموږ څخه مالیه اخلي، نو زه هم غواړم همدومره مالیه له دوی واخلم. ډونالډ ټرمپ له خبریالانو سره په خبرو کې ومنله چې دا پالیسي کېدای شي لنډمهاله انفلانسیون رامنځته کړي، خو په پایله کې به د امریکا د سوداګرۍ بازار ته وده ورکړي او هر ډول تجارتي ناانډولي به له منځه یوسي. د پاناما ولسمشر د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له امریکا څخه 119 پناغښتون کې د هیواد تاسوول شوې دي. هغه وویل چې د پناغښتون کې د افغانستان، پاکستان، چین او ازبکستان اتباع دي او وروسته په خپل اصلي هیوادونو ته واستول شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې وزیر رایول مولینو وویل چې په دوه نورو الوتنو کې به 350 نور غیر قانوني پناغښتون کې هم له امریکا څخه وویستل شي. تیروني د پاناما ولسمشر امریکا له بهرنیو چارو وزیر سره د کتنې په محل ژمنه وکړه چې د امریکا له حکومت سره به د اخراج شوی پناغښتونکو د منلو او بیرته ستنولو په پروسې کې همکاري وکړي. او د کرکټ نړیوال شورا یا ICC د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالر ته لوړه شي، چې د 2018 کال په پرتله 3.5 سلنه زیاتوالی ښیي. د دې سیالیو ګټونکو ته به یې 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. پاکستان چې په 28 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ICC د دې جام سیالیو کوربه دی، د تو غوره ټیمونو په ګډون یو ورځنۍ سیالۍ د فبروري په 19 په کراچۍ کې پیلېږي او فاینل لوبه د مارچ 15 نیټه وي. په پام کې ده چې د دې جام لوبه به په پاکستان او د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې ترسره شي، ځکه د هند لوبډلې پاکستان ته لتلولو ډډه کړې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته رسیدلې. افغانستان به په دوهم ګروپ کې د استرالیا، انګلستان او جنوبي افریقا سره سیالي کوي. افغانستان به لومړۍ لوبه د کپ په دریمه په کراچۍ کې له جنوبي افریقا سره ترسره کړي. قدر منوریدونکو دغه خبری ټولګه ته مزه فرشته سهاګه د شفیق یار په تخنیکی همکاري هر کله کوم. ځان په خبرونو کې په راپورونو کې را سره وی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې او افغان وګړي هم په دې اړه اندېښنې لري.
کله چې د کورونا وروسته نو ټول افغانان په ټولو سمجه د بارو پرمټ د تا کوټه راوګرځول کله او همداسې زموږ فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
همداراس په اوروزګان ولایت کې هم 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر شوي توکي راټول شوي او سوځول شوي دي.
دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره د سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت کې دا نه دي تیر، نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
وړاندې په خبرونه کې د دې راپورونو د تفصیل ترڅنګ نور راپورونه هم را سره اوریدل شي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبرونه تر ډیر زیاته به هم تاسو ته راغلاست وایم. شروع کوو د دې ورځې په راپورونو. ایا متحده ایالات به وکول شي چې د جرمنی په مونشن خار کې روسیا او اوکرين د خبرو میسته کینوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې د مونشن د نړیوال امنیتی کانفرنس په تړاو له هغه وروسته راپورته شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبه په مخام په سپینه ماڼۍ کې د ورته یو غونډه اعلان وکړ او ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیې او اوکرين جګ پوری چارواکي ګډون وکړي. په همدې اکلا په سټوډیو کې را سره زموږ همکار نوریاس نوری دی، په دې اړه نور جزئیات لدې وورو.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو ویلې د جرمني د مونشن ریوال امنیتی کانفرنس لدی په لوه هم ډیر مهم دی چې په اروپا کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اوکراین کې لوی جګړه پیل شوې چې هغه بې ساره ده. د دغه جګړې د پایترسول لپاره اروپאי مشران هم هڅه کوي، خو بده ورستیو کې د امریکا لخوا دغه هڅې تیز شوې دي. د مونشن نړیوال کانفرنس چې نن جمعه پرانستل کیږي خی د هغه هڅو لپاره ډیر مهم وي چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پایترسول په تیر بیا د هغه چې متحد ویالاتونو په دې ورستیو کې ډیر ګړندۍ کړې وي دي مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته هم پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جګپوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو وغږیږي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو له دې مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هیکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیت کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراین رسنیو بیا د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغه غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدید ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړپوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړي او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګون وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې په خپل پکې ښکیل نه وي. کیف اندې ته اندېښنه لري چې په خاوره کې د روانې جګړې د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربن یا د سولې داسې یو تړون وشي چې ګټه به یې موسکو ته رسیږي نه کیف ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک کو روبیو چې د امریکایي پلاوی په ترکیب کې د مونشن د کانفرنس یو برخوال دی، د فبروري په 14مه خپل اوکراینی سیال اندری سیبیها سره په خبرو کې وویل چې د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې جدي ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده.
ډیر زیاته مننه نوري صاحب. زموږ همکار نوریاس نوري و چې په جرمني کې د جرمني په مونشن ښار کې د امریکا په استازیتوب د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې خبرې اترو په اړه یې راپور موږ ته او جزئیات موږ سره شریک کړل. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، پرون په مونشن د جرمني په مونشن ښار کې د یو افغان 23 کلن ځوان لخوا د خلکو په ګڼه ګوڼه د موټر یو برید وشو چې په هغه کې شپږ ډیر تنه ټپیان شوي. د جرمني پولیسو دغه 23 کلن شکمن افغان نیولای دی او دغه کس نن تحقیقاتو کې هم اقرار کړی، خپل په جرم ویلی دی چې قصدن یې د اسلامي انګیزې لامل دا کار کړی. په همدې اړه زموږ همکار ښاغلی اسحاق اتمر د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه سره مرکه کړې ده او له هغې پوښتلی دی چې په جرمني کې ولې په ټوله کې کډوال او په ځانګړي ډول افغانان په تکرار دغه جرایم ترسره کوي. په دې اړه دغه مرکه واوري.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډیر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډیر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډیر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه دی اصول او دی دیزی د مقررات سره سم نه دی. گرچه وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مسافت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی، او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې موږ وګورو په ځینو نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینی، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کوم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپلو هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او که نه نورې لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې که موږ داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشات کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د سیاسي او امنیتي چارو پو او په برلین پانتون کې د ډیپلوماسۍ استاد محمد اسحاق اتمر و چې زموږ له همکار اجمل تورمان سره یې په جرمنی کې د وروستۍ پیښې په اړه خپل نظر شریک کړی و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمیر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ورته دا وی رد کړي دي. نور جزئیات ته سنا کاکړه ورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیل ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی، ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي لخپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعده جګپوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګپوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغامدي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د دایش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. د اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورسته امنیتی پیخي چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې تر سره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړي دي. کله چې زه د کورونا وزم نوتل په همدې فکر کې وسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
ته دې ترڅنګ چې افغانان له فقر او بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
و مغختل په دې اکله د طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد و پښتو خود راپور در خبرې دوی د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي. خود طالبان حکومت تل د القاعده او دایش په ګډون د ترهګری زو ډلو شتون او فعالیت په افغانستان کې رد کړی دی. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یا دایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړي او بریدونو مسؤلیت منلی دی، چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او نور ژوبل شول. خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1000 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي و طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیا هم خرغلاسته سوز موږ غلازت ایرانیان او یو شمیر افغان متقاعدین وای د طالبانو حکومت باید د دوی تقاعدي ورکړي کنه نو پراخ اعتراضونه به وکړي. یو شمیر دوی ازادي رادیو ته ویل چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت ژمی تیروي. د روان کال په مرحوم میاشت کې د طالبانو د مالیه وزارت له متقاعدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعد حقوقو ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي، خو متقاعدین وای د حق دی او استاد او کاري سوابق د تقاعد خزینه په ریاست کې موجود دي. طالبانو د 2020 کال په دوبی کې په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د روحي سي متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دی ورکړي. نور جزئیات سنا کا کار را کوي.
بسیار به روزګار فلاکت بار زندگی میکنه.
موسی احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت خورا خراب شوی او اند ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل
اولادای ما خودک میخورند چوب دارم ده بیادرام
ده ماشو مالو میسرده کیگی نه لرگی لرونه و با نه دوده او نه هم پیسی سلور کله کیگی چه طالبانو سموک تقاوت نده را کرده کراچه لرم خدا چه زوریم خلق را بانده بار هم نوری دیر نا وڑا حالت کی وسی کو
ما رو بیادر کسی هم بارم سر باده هم برا میری سپید استی.
د کابل ولایت اوسیدونکو یو بل متقاعد خانجان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سور ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځلې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وای د تیر حکومتونو په څیر باید دوی د تقاعد حقوق لکم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنۍ دوه راهیسې د متقاعدین حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه وکړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي. خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمېر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 لمریز کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ته له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 33 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد حقوق په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وو، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
د اورزګان ولایت سیمهیز مسولین 15 چونه بې کیفیت او تاریخ تیر توګي راټول او وسوځول. روغتیا پالان وایي چې دغه توګي د خلکو لپاره زهر دی او د هغوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توګو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو د دې ډول زیان رسوونکو توګو مخه ونیول شي. په دې اړه زموږ همکار له سیمې راپور چمتو کړی وایو.
په اورزګان ولایت کې سیمه ییزو مسولینو 15 ټنه بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځوله. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسی. په اورزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داوود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز ترینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمري ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت کې راټول شوي، ان شاء الله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې ان شاء الله صفر ته ورسېږي. وسم ان شاء الله په سل کې 50% د سلسله ختمه شوې ده، نور به ان شاء الله صفر ته رسېږي.
د اورزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته ماری پیسي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویلم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مراوړي او که بیا پر هغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته ماری پکو بیا به محکمه د شریعت پرونا کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس وزل ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مظلومان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیت شان دا په سل کې سل پسره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دي سخت سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اورزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یاسب ویل
شکاروسو دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره د سیواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې یوازې 4 ورځې وړاندې د اورزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیت توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي.
وړاندې په څو شیبو کې به د ازادي میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنځشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر په یو لاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروسته ومنلې دي چې دا کار یې قصدن کړی دی. د مونشن یو جګ پوړي څارنوال کیبریل ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقینو په دې باره په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. هغه ټیلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی څارنوال په توګه دنده مختوړي، همدارنګ ویل چې مشکوک افغان د پښتنو پر مهال د خپل عمل د انګیزې په اړه یو لړ سرګندونې کړې دي چې دا یې د دې تر شا مذهبي انګیزې بولي. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي، روسي او اوکراینی لوړپوړو چارواکو ترمنځ غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس ترڅنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سلواغي عدالت به د میاشت شپږم له افغانستان څخه د پخوانی شوروي ځواکونو د وټلو شپږ دیرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویان دی زبی الله مجاهد نن په خپل ایکس پاڼه یا ټویټر کې خبره کړې، دا ورځ د افغانستان تاریخ کې د بریا ورځ یاد کړي او لدی هیواد څخه د سترو لخرو د ایستلو لپاره د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کډونو یادونه هم کړې ده. دا راپورونو لمخه تیر شپه په میدان ورده کولایت کې په یو ټرافیکی پیښه کې لک تر لګه څلور تنه مړه او لس تنه نور ټپیان شوې دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندنو پر موټر یو چاودنه کې لک تر لګه یو لس تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوې دي. د کرکټ نړیوالې شورا ای سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالر ته لوړ شي چې د 2018 کال په پرتله 3.5 سلنه زیاتوالی ښیي. د دې سیالیو ګټونکو ته به یې 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي.
آزادی ملمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه. د دې خبرونه میلمنه مو له امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدینه وورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي.
ډیر زیاته مننه او خوشاله یم چې تاسو سره په خبرونه کې ګډون لرم.
مننه محبوبه جانې. راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اخترزاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم. په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه من ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونې په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیم ونیو چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړ شم او هلته درس وایم. نو ما خپل زکری لاری زکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو. نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بوریسیا باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم بابا جانې، چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې په افغانستان کې وکړې او مخکې دین چې لوړ زده کړو ته پایل وکړ او ته له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې، د کونځي مې الته ولې دولسم سنت مې الته خلاص کو، ډیر ستونزې سره، ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې ډیر ستونزې وې د افغان ښځو لپاره. نو هر هغه قدم چې ما اخیسته د زده کړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې لومړنۍ زده کړې خلاصې کړلې، نو هماغه اول کال باندې راغلم امریکې ته او دلته مې خپل زده کړه شروع کړله. او درې کاله مخکې نهم صنف کې لسم صنف کې ما په خپل ورسره باندې کار شروع کړی و چې زه وکولای سم دلته افغانستان کې مې پوهنتون ویلی نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه لپاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تا باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنې نجلۍ په صفت چې مخکې تا ویلې ډیرو ستونزو سره تا مکتب یا لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تا څنګه ترلاسه کړه؟ که دغه قصه را سره شریک کړئ.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نیهم شریالت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو. نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما زه سپانسر کړم. او زما قصه کومه قصه چې زما د کوم څوک شي زه یم کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولې چې دا څنګه تشویق شول. نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دو پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتې؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم ما زما وړختې پولیو شولې، نو پولیو نیولې. نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم توب نه شروع شي، هغه نه ورسته بیا دا ژوند او کومه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه وم. زه باید په کور ناسته وای، ځکه چې دې ټول ټولنه ته زه یو شرم وم. نو زما پلار جان زما ډېر زیات حمایت کړی زما د زده کړې په اکله، نو هغه به زه مکتب ته بولم راوستلم. نو پس له هغه چې زه له مکتبه خلاص شم ما دپاره بیخي ناممکنه وه چې پوهنتون ته لاړ شم. یو خو ما دپاره فزیکي ډېر سخته وه چې هلته وګرځه هلته کښېنه، او بیا ډېر سخت و. نو کله چې مکتب نه خلاص شم ډېر زیاته ستړی وم، د ټولنې نه، د درس نه، خپل هدف ته نه شم رسېدلی. ما دپاره ډېرې ستونزې وې. یو ښځه اوسي بیا کم فزیکلی مشکل ولري، نو هغه لپاره ما غوښتل چې په امریکا کې، که څه هم امریکا کې درته ووایم دلته داسې سره او شنه باغونه نه دي، دلته هم باید ډېر زحمت وباسي. زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای، وروسته له هغه مې باید پوهنتون شروع کړی وای. بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغه سره ځان برابر کړی وای، او مکتب کې کامیاب شوی وای، او پوهنتون کې کامیاب شوی وای. نو مراتم لرل نو ډېرې ستونزې وي، مګر حداقل هغه امکانات ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته، او دومره سخت نه و لکه څومره چې افغانستان کې و.
محبوبه جانې، څنګه چې تاسو ویلې تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستې، د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق، د کورنۍ د غړو، د خپل خپلوانو، د ټولګیوالو، د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي؟
ډیر زیات مهم دی. اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري، دا خو موږ ټولو ته معلومه ده. او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري، دا بیا ډېر زیات ستونزې مني. نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان که هغه ښځې که هغه سړی چې د هغه حمایت وسي، هغه سره همکاري وسي، ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کړي. هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي. نو هیله ده چې هغه څوک چې داسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت وکړي.
محبوبه جانې، د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر کړه، په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړي او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ؟ یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ؟
مخبل ځان پیژندو، مخبل لیاقت پیژندو، کوم ستونزه چې ما ته راغلی وای یا کوم ستونزه سره چې زما خو هغه ما نه انتخاب کړی، مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دغه خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دی شنه کې ډېر ښه وم او ما د پاره همدغه راتلونکی وم، دا ښه راتلونکی را کوونو دغه زه ډېر زیات تشویق کولم. او بل دا چې داسې به ما ته چا ویلی ته نشي کولی او داسې نورې جنکۍ موږ سره وي چې هغو په بدن روغې وي خو د هغه کورنۍ حمایت یې نه درلوده. هغه زما یو ملګری وه، پلار یې ډاکټر وو، نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی، هغه به ما سره ډېر همکاري کوله. نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي، مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې چیرته هم ورسیږي. نه ما هغه خپل ذهنیت او خپل هدف ډېر زیات تشویق کولم.
د مسافرۍ د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري، او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه، خصوصا د ځان پکله؟
اول ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر مې را باندې تاوېدو چې څه شي وکم، کوم جنې شروع کوم، څه رقم وکم، چا نه مشوره واخلم. په انګلیش هم نه پوهېدم، په ټیکي انګلیش نه پوهېدم، ډېر راته سخت و چې دا څنګه چا سره خبرې کوم، په چا اعتبار وکم، آیا اعتبار وړ خلک شته که نه. مګر زه ډېر زیاته خوشحال سه په دې وم چې زه ډېر ښه پوهنتون کې وم او هغه کې ډېر ښه خلک وو چې ما سره همکاري کوله. او بل دا چې دلته امریکا ټولنه یو کار ډېر ښه ده چې کته غواړي پرمختګ وکړي، که څه هم دلته ستونزې شته، دلته ډېرې خبرې شته، داسې نه ده چې هېڅ مشکل نشته او ته کولی شې تحصیل ترسره کړې، مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي. هغه که هر څومره که هغه په درس کې، که هغه په بزنس کې، که هغه په شخصي، که هغه تجارتي، هر څه چې هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي، مګر افغانستان کې داسې نه و.
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي، د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله، دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخې سره علاقه لري، تاسو هم له دغه برخې سره له ماشومتوب علاقه درلوده و یا هم کله چې هلته لاړلې محیط مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړه، په دغه اړه راته وایي؟
زه چې په کابل کې ولستم سنت کې ما یو ملګری مې و دلته د شیکاګو، نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت، یو لپټاپ یې راته وخت چې شی با لپټاپ، نو دا زما هیڅ ځنواته چلانه ولا مې نه سو آف آن کولای مې نه شو، نو دا مې راوخت د راته وخت ستاسو دا مې مخکې او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم، هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول، نو بیا چې انټرنټ ته ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به استفاده وسی، نو زما ورول لاند مت انټرنټ فعال کو. چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسې خلاص کړ، داسې یو اپورتونټی، داسې یو امکان خلاص کو چې ما ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو. نو هغه وخت نه ما ډېر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شوه. نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم. بیا مې ډېر آپشنونه، ډېر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې، او اول کې بیا آی ټی سپیشلست وم، وروسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلست توګه کار وکړو، او بیا زما د کمپیوټر سیکیورټي یا د کمپیوټر امنیت ته ډېر علاقه ده، ځکه چې که څه هم ډېر زیات خدای ډېر خدای ان کولای شي چې ډېره ښه استفاده ترې وکړي، مګر بیا چې امنیت ښه نه وي کنه چې تا خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوند نه کوي، نو هغه لپاره ما سایبر سیکیورټي بخش پکې انتخاب کړو. اوس مهال دلته په آرلنټن کې په سایبر سیکیورٹی کے کار کو
محبوبہ جان سنگ چھ افغانستان کے تاسم خبر د ٹیکنالوجی برخہ یا ہم کپٹول کے د انجینئری برخہ ہوئی د خزو د جنو د پارا یو قسم تا لا تھر وس پورے ہم منل شو نہ دا او د سی ورشتہ دا چھ صرف ڈیر خلق پدی باور دی اکثریت خلق پدی باور دی چھ ہلکان د دی توان لری چھ دغه رشتہ مختبوز یا جنو باندھے دغه رشتہ د مختوڑلو باور نہ لری د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي؟
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم زه راغلی چې دا مشخصه رشته دی سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینرانه ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې خزي کمپیوټر کې شي نه دي، خزي په انجینرینګ کې شي نه دي، خزي په پلانه کې شي نه دي. نو دا دا غلط خبره ده. ما زه خپل انجینران زما ډېر ملګري دي چې هغه په کمپیوټر کې تحصیل کړی ده. اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډېرې ښځې دي، زما په کمپنۍ کې ډېرې ښځې دي او ټول انجینران او ډېر لوی تحصیلات لري. نو پوهېږم چې دا له کومه راغلی ده او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو. او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم، یو مثال یم چې هغه ښځې چې غواړي چې انجینیرینګ او کمپیوټر ساینس او نورو سائنسی بخشن تا لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او که علاقه ورته لري ډیفینیټلی رسیدلی شي.
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د دغه رشته په انتخاب کې یا په مخته وړلو کې؟ کله چې تاسو غوښته دغه رشته انتخاب کړی، کورنۍ څه ویلې؟ په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وئ؟
نه، مخالفت سره خو مخ نه وم، خو زما پلار ډېر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم. نو دا زه ویني نه ډېره یریږم. ما پلار ته ویل زه که غواړې هره ورځ مې زه ویني ډاکټر مې که زه ډاکټره نه شم کېدل. نو وروسته بیا کوم شی ونه ویلي. نه، کورنۍ کې کوم مخالفت نه.
که د خبرونې په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو، په امریکا کې تنا ژوند کوي که کورنۍ هم در سره سته؟
زما له کورنۍ دلته ده او نور په افغانستان کې د کابل کې اوسي.
محبوبہ جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس او گریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې. کپټوله کې وایو هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، آیا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغسې قربانیانو سره یا له دغسې کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص څوک د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولی او نه پیژنم داسې څوک. خو په کل کې ما له ښځو سره ډېر همکاري کړې، هغو سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغو سره مې همکاري کړې چې څنګه کولی شي یو بنسټ ځانته په دې هېواد کې کېږدي، هغو سره مشورې کړې، خبرې هم کړې دي. دې شانه باندې ما ډېر زیات بحث کړی له ښځو سره، له دوستانو سره، له ټولو سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسی نه درلودلی. نه،
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې ښځینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د ښځینه په برخه کې فعاله یاستئ؟ که د خپلو فعالیتونو په هکله راته ووایئ چې په افغانستان کې ښځینه او سره څه فعالیتونه لرئ، په کومو برخو کې مو ډېره مرسته کړې؟
ما له افغان ښځې غږ همیشه پورته کړی ده. همیشه دې لپاره مې د افغان ښځې غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه ښځو لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او موږ هم له همداسې ستونزو سره چې په افغانستان کې وو، مخصولو تحصیل له لحاظه ډېر سخت و، کاري له لحاظه ډېر سخت و، خو زما پیام همیشه ښځو ته همدا ده چې دا نه پاتې کېږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم موخه لرئ هغه ته ډېر زیات ویار وباسئ، انشاءالله چې هر هغه څه چې دي هغه پاتې شي.
محبوبہ جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوي او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشحاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو یا هم په دې وتوانېدلې هغه برخه کې زده کړې وکړې او اوس لګیاي کار پکې کې؟ کومه رشته چې ستا له ماشومتوبه خوښېده؟
زه هر سهار چې له خوبه راجېږم ډېر زیات شکر گزاره یم چې زه کولی سم خپل کار ترسره کړم، زه کولی سم چې خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم او یو یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډیر زیاته شکر گزار یم او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم تر سره کړم. مخکې لکه چې درته وویلې چې زه غواړم خپل تجارت شروع کوم او همدې کمپیوټر کې او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان ښځو لپاره.
مابا جان راځه په دې وغږیږو چې که یو ښځه او په ټوله کې که یو انسان یو فزیکي مشکل ولري خو نورې داسې برخې شته دي چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولی شي ځان ته عاید ولري، دوی کولی شي کار وکړي، دوی کولی شي ژوند مخته بوزي. تاسو دا اوس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوئ، په خپلو پښو ولاړ یئ، مستقل یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چا مرستې ته اړ نه یاستئ. نو که په دې اړه اوریدونکو ته وایئ، خصوصا هغه کسانو ته چې له ژوند نه ناامیده دي او یا له دغه فزیکي ستونزو سره مخامخ دي او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګې یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستې وکړي، تاسو څه ویل لرئ؟
هغه موږ یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده. او فزیکل ستونزا هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګېدلای نسی کې ناستلای نسی، دا ستونزا کومه خاص ده. دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړي هغه امکان لري او همداسې ذهنیت هم باندې کار وکړئ. کوم هدف دی، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسئ، انشاءالله چې یو ورځ ورته رسیږي.
مننه محبوبه جانې د خبرونې په دې برخه کې که د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرینه خاطره را سره شریکه کې چې کله ته ذهن ته راولې یا چې کله دې را یادېږي د خوشحالۍ احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره خو ډېر زیاتې ښې خاطرې لرم. زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډېرې داسې خلکو ویلي چې زه به له پوهنتون نه فارغه نه شم، هغه هم بیا په امریکې کې، نو اسې یو خوب دی. نو کله چې زه له پوهنتونه فارغېدلم زه په ډېرې ښو نمراتو فارغه شوم. زما پلارجان آنلاین ناست و، زما یو ملګري ورته په واټساپ کې کال کړی و او هغه ناست و، هغه ولیده. نو د ما لپاره دا ډېره خوږه خاطره ده چې هغه وکولی شي چې زما هغه کامیابي په خپلو سترګو وویني، او دا زما لپاره ډېره لویه او ډېره خوشحالۍ خبره ده. همیشه چې فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابي رسیدلو دپاره حتما سختې او ترخې شېبې هم تا تېرې کړي، که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نا امید کړی اوسي او یا هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کی؟
ډیره سخت چې تیر شو را باندې. هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې پټم چې پلار مې راشي، نو یو موټر خلک زما مخه ته ودرېدل او دې سخت توهینه ما ته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شي، ته ښځه یې، ته په کور کې نه، ته ولې راغلې؟ نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم، ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم. او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وه کړې، مګر ډېره زیاته توهین شوې وم. مګر بیا الحمدلله زما ډېر ښه پلار دی، نو هغه بیا زه ډېره زیاته تشویق کړم، هغه خبرې را باندې هېره کړه.
ژوند د اوس څنګه تیریږي؟ څومره راضی یاستئ د ژوند نه؟ او دا چې اوس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي، اوس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی، اوس ډېر ښه دی. اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکړم، غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس دا ځای او دا کوم ځای کې سیما دیزه کې عادت شوی یم، نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم. خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډېر ښه دی. او هر هغه څوک چې ستونزه لري، نن سبا خو موږ ډېر خلک مسافر شوي دي، دا وخت به تیر شي، دا وخت به ډېر ښه خو وختونه هم په لارې دي چې تاسو کولای شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جان کا دار ته وای چې د راتلونکو د پاره د افغان خزو د پاره د افغان جنونو د پاره چې وس په افغانستان کې لډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یو افغان فعال په هیڅ د افغانستان نه بهر ژوند کوي پر راتلونکو کې داسې کوم پلان لري چې د غنجونو سره یا د خزو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوي مرسته وکړي او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لري؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله می هم دا و چې زه افغان خزو سره مستقیم کار وکولای شم، په خصوص په ساينس کې، په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې. متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی، مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې وکولی شي چې آنلاین درس ووایي. همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي، خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې کړې دي، په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي او هلته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه هلته مخته بوځي، په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی، که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تکلیل زما حق دی، زما هیواد دی. نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړی دی افغانستان ته به حتمن زما، او بل چې کا موقع برابر ای زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتمن کار کوم، خو اوس مهال زه دومره امکانات نه وینم.
په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې تبیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات دوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان ما پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده او هر خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې د اخره کې چې اتا اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیره زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ. ډیره
زیاته مننه.
ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستا پنګړو شرنګ می هر سهار مسلوي، پزړه کې می د مینې ولولې را پروي، او پزړه کې می د مینې ولولې را پروي. ستا پنګړو شرنګ شرنګ، ستا پنګړو شرنګ می ہر سہارا پسروی، پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی، او پزڑ کی میں دمنی ولولے را پروی. او سادہ بنگڑو شرنگ شرنگ،
جالونه پلی چوخی تالونه دست رو شندو جامونه قربان شد ریلا.